وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنۍ له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم چې زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لوی لوی فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقاً دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې. په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسئله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوګوریدونکو د تانی څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دې پلان لامله به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې له وسه یې پوره وي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب له رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خپرونه هم را سره تر پای اوري. زیر صاحب، له تاسې هم ډېره زیاته مننه. که پایلې لدی کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي، او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه ترسره کوي، او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه د رواني روغتیايي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو ته د روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیا خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روغتونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دي لکه د رحمان مینې یو روغتون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روغتون او د سر کوتل روغتون چې دا د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دي، او دا ملي او دولتي روغتونونه.
فکر کوئ چې همدا روغتونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روغتونونه زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې مونږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي، او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یوه ټولګه چې هغه د بی پی ایچ ایس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه مونږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. مونږ یو تعداد روغتونونه سکل پرانیستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه، لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی دی روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز مونږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزه نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي؟ که ورکړي دي ولې نه عملي کیږي؟
ګورې زه خو په ټوله کې دا رادوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره، له هیوادوالو سره، او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي، هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی له خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي، لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي، او په هغه بیړني حالت کې مونږ چاته اجازه نه ورکو چې زمونږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې، د ناروغ سره یې وضع صحیح نه وي. زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسلم تاسو ردوئ؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي، او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نشي، ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کی، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نه کله دا پیښیږي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوی ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي، فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل. د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه مونږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، مونږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې مونږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې د خدمات چې اوس مونږه لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړه کړه، او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه، او دې ته منتظر چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشی او په رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته مرسي، او روغتونونو کارکونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه د لارښود موږ کار پی کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پی وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سرافارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارښود کې به مونږ کار پکو او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنۍ ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو، او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې زی هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شي یا بودیجې سره یو ځای بهتر وختونه تر ورسېږي.
فکر نه کوم چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې سلويخ کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې هم دومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
لږ زه دوه خبرې غواړم چې روخ نه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله او وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کار خپله وښي، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روغتونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روغتونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو څه شته؟
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته. نظارت شته، تاسو څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړو چې دا د کابل په زموږ تاسو د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 500 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، ښه خدمات خلکو ته یې وړاندې کول، هغو تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات یې نه درلودل، هغو د روغتون کچې نه راټیټ شوه د کلینیک کچې ته. یو تعداد زیات روغتونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړې اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څانګه ده. هغو د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي